سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبرونې ته مو ز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو خوځ په وړاندې بشري ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازات کوي. د سازمان په غراپور کې چنن جمعه خبر کړی ویلي دي طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګول وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقوقو د خوځ او نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقوقو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د تاریخي مشر ویلي دي لامه ژوند د خزو انجونو د حزبولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکی چلند نړیوال پام ځان ته راولې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لیبرټینګول وروسته پر خزو انجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی دی او په روستي مورد کې د خزو سنگار ځایونه هم وتړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سوات په زده کړه کې مرسته کوي. د ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سودا نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس شبکې کې لیکلي دوی هڅه کوي چې بې ځایه شوې افغان میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. د ادارې د زده کوونکي وینا هم خبره کړې ده چې ویلي دي سوات ماته هیله رابخي نن د سپتمبر میاشت ته د سواد نړیواله ورځ ده او له 1980 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو سره دا ورځ لمانځل کیږي. دا ناتو سرمنشي وایي چې اوکراینی ځواکونه توانیدلې د روسي له دفاعي کرخو واوړي او د روسي ځواکونو په وړاندې په خپل ځوابي عملیاتو کې پرمختګونه وکړي. ینس ټلټنبرګ پرون پنځم بي د اروپای ټولنې قانون جوړونکو ته په خبرو کې ویل چې اوکراینی ځواکونه د روسي پوځیانو په وړاندې ورورو مختزي او دا د ناتو د ملاتړ اهمیت او له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ لیوالتیا په ډاګه کوي. د روسي ځواکونو پر خلاف د اوکراین ځوابي عملیات د روان کال په جون میاشت کې پایل شول. شمالی کوریا نن ویل چې د 15 کلونو په نتیجه کې ادا سی یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کیدل شي. د شمالی کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د سیالي د آسیې متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره اټومي وسلو د سمبال سمندري سواک جوړول په هدف حیاتي هڅه وګړله. د شمالی کوریا دولتي ایجنس د خبر له مخې د اوپټل د اوپو لاندې د تاکتیکی اټومي وسلو د توغندولو لپاره ډیزاین شوی دی. خدای نه د مشخصه کړی چې څو مزایل لیکدول او توغولی شي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک خودلې دی چې دغه اوپتل دی همغه چې شمالي کوریا یې وایي کار وکړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړ شوي دي. دولتي رسنۍ او د چارواکو په وینا راپور کړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیکېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې وغورځېدل. اته کسان ځای پر ځای مړه شوي دي. بل کس د ټپونو له کبله سا ورکړې ده او د یو بل مړی وروسته بیا موندل شوی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده څېړنې پیل شوې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن دریم پرلپسې ورځ ده چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. وړاندې په خبرونه کې درته د تورخم دروازې په اړه باندې چې کله خلک کولی شي لیدې دروازې واوړي یا پېښور لوري ته او یا هم د افغانستان لوري ته وړاندې درته جزئیات درکوو. په دې اړه به هم سره راپور واوري چې په کندهار کې خلک د انټرنیټ د کیفیت د ټیټوالي له امله شکایت کوي. کونړ ته به هم ورشو او د کونړ پاړه باندې چې په ننګرهار او کونړ کې په دې وروستیو کې د خرما حاصلات ډیر شوي په دې اړه به هم درته تفصیل ولرو. د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. نن درېیمه پرلپسې ورځ ده چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د وی امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر تر رامنځته شوې وسلواله شخړې وروسته د پاکستان له لوري د تورخم دروازه وتړل شوه، چې له امله یې دواړو لورو ته لسګونه مسافر بند پاتې دي. یو شمېر له دوی وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ د تورخم دروازې هاخوا دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي، خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په یو خبرتیا کې ویلي د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي، خو خلکو یې غوښتنه کړې چې تر بل امر پورې د تورخم دروازې ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیسو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر تر رامنځته شوې دوه ساعتونه خطي وروسته، نن د درېیمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په یو خبرتیا کې له مسافرو غوښتي چې تر کومه چې دروازه نوي پرانیستل شوې تورخم ته دې له تګ ډډه وکړي. د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي په لوړه کچه د رامنځته شوې ستونزې د حل په موخه خبرې اترې روانې دي. ویل کېږي چې دواړو لورو ته د دغه دروازې د بندېدو له امله سلګونه مسافر بند پاتې. په دوی کې ناروغان، ښځې او ماشومان هم شته. په پاکستان کې یو شمېر بند پاتې افغان مسافر چې اوس مهال په لنډي کوتل بازار کې د دروازې د خلاصېدو په موخه په تمه دی وایي دغلته بند پاتې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېرو یې تېره شپه په یو سیمه ییز جومات کې تېره کړه. دوی وایي دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي، خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. یو افغان مسافر عمران ازادي راډیو ته وویل
رحم وزت نورمان نه دی، بیا پرون لنډی کوتل ته لاړو، هلته مشپه وه، جماعت کې مشپه وکړه. خو موږ غوښتنه کوو چې دغه لاره خلاصه شي، ځکه دلته ډېر ناروغان دي، حتی جنازې هم بندې پاتې دي تر څو وطن ته واوړي. خو د جنگ له امله یا دغه بد وضعیت له امله ټول پاتې دي، په سخت وضعیت کې دي خلک.
وحید الله بل افغان مسافر دی چې پاکستان ته یو ناروغ د تداوی په موخه وړي، خو وایي اوس په پېښور کې بند پاتې دی. دی وایي په دغه ښار کې خپل خپلوان نشته او په هوټلونو کې د اوسېدلو لپاره پیسې هم ورسره نه دي پاتې.
سخت اقتصادي مشکلات سره مخ یو، هوټل کې شپو کول توان نه لرو، جماعت کې شپې ګوګر نه لرو، افغانان هم دلته دي، دغه ستونزې سره مخ دي. هیله دغه مشکل درته زره حل شي او موږ خپل وطن ته بیرته لاړ شو.
د مسافرو تر څنګ دواړو لورو ته سلګونه باروړونکي موټر چې د افغانستان له لوري په تازه میوې او د پاکستان له لوري په ترانزیټي او سوداګریزو توکو بار دي هم ولاړ دي. د پاک افغان سوداګری خونی مسولینو تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي چې نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د یادونه ده چې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د چهارشنبې د ورځې په وسلواله نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نښته کې دیو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی، خو ځینو نورو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ دا لومړی نښته نه ده، بلکې تر دې مخکې څو ځلې په تورخم او چمن دوی ترمنځ نښتې شوې چې دواړو لوریو پړه پر یو بل اچولې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا ملي امنیت شورا وایي امریکا په افغانستان کې هیڅ ډول پوځي تجهیزات نه دی پریښي. د امریکا د ملي امنیت شورا وایي جان کربی د پنځمې پورس په خبري غونډه کې زیاته کړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر محدود تجهیزات پاتې وو چې د استفادې وړ نه و. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا ملي امنیت شورا په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي تجهیزاتو د پاتې کېدو په اړه هدا ویرادوي وایي چې امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي تجهیزات نه دي پریښي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د پنځشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان تر وتلو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر محدود تجهیزات پریښودل چې د استفادې وړ نه وو. جان کربی په دې ناسته کې زیاته کړه
له امریکایي ځواکونو څخه هیڅ ډول تجهیزات نه دي پاتې. کله چې موږ د تخلي عملیات پای ته ورسول، یو لک تجهیزات او البتکې هلته پاتې شوې چې هغه هم له منځه وړل شوې او د کارولو وړ نه وي. په حقیقت کې هغه څه چې زموږ څخه پاتې شول او طالبان کولی شي هغه وکاروي، د هوایي ډګر او د اور وژنې یو شمېر تجهیزات دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان وایي په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزات هغه تجهیزات دي چې امریکا له وتلو مخکې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو او هغوی پرې کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا تجهیزات په افغان امنیتي ځواکونو پورې اړوند وو او د هغوی تجهیز او ملاتړ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت یوه برخه وه. تو وکولی شي د افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یا سیګر راپور ورکړ چې امریکایي ځواکونو د 8 الوتکو، 3000 پوشونو، د 300 څخه زیاتو وسلو او د زرګونو مرمیو او مهماتو په ګډون د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او جنگي مهمات طالبانو ته پرېږي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي تجهیزاتو پاتې کېدل ردوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ ادعا وکړه چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل شوي. هغه هم دغه شان ټینګار وکړ چې د ترهګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې د هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی. ومغوښتل چې د جان کربی او انوارالحق کاکړ د څرګندونو په اړه د طالبانو له حکومت وپوښتو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خود طالبان حکومت تر دې مخکې تر رد کړي چې د امریکا پوځي تجهیزات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لاسته لوېدلي وي او ویلي دي چې دا ټول تجهیزات د طالبان حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کېږي او افغانستان به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د پوځي چارو یو شمېر پوهان هم وایي چې د امریکا پوځي تجهیزات د طالبانو په لاس کې دي. د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل
مقادیر زیات فراوان سلاح امریکایی
ډیر زیات امریکایی وسلې لکه یو ټکه ټوپک، مسلسل او ماشیندار څخه نیولې تر زرپوخ، راکټ انداز، شبین، دوربینونه، دا ټول طالبان سره دي. البته ماشیندار ډیر زیات دي، خو طالبان په قدرت مین خلک دي او خپل د قدرت ساتلو په فکر کې دي او یوازینی وسیله چې د دوی قدرت حفظوي هغه وسلې دي.
قدرت شون است او یګونه وسیله کې قدرت برشون حفظ ممکنه سلاست.
خپلې ندیمه دا کوي چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې د وسلو له بازارونو ته ملي کې او هغه وسلو ته چې په افغانستان کې دي چې دی اړتیا نه لري.
اوس په د هیواد په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو. د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خرما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه ونې هم پر حاصلات راشي او زیات عواید ترلاسه کړي. د دوی په وینا چې د ننګرهار اقلیم د خرما باغونو د ودې او حاصلاتو لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو امکاناتو د کمی سره مخامخ دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کاظم ازادي راډیو ته ویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
دا شپږ نو ایلری دا اجوا پوری خورما پکشته د نسکه له حاصلات خدي تقریبا 2.5 تر 3.5 کې اضافه والی راغله دي.
خاغلی کظیم راتول ک څه هم د ګردی او د مصنوعي القاده وسایل نشټوال لامل ای حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردی کمه پوره او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې دا غي سره گردفشانی کیږي، دا غي سم ماشینونه دیو کرده په مجموع کې دلته لګره نو دا وسایل ان شاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کړو. کدا غ پیدا کونو زموږ حاصلات تقریبا یو پر دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه گردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټولو ونه ته وشي ټول حاصل ورکړي. اوس زموږ په څونه د حاصل نه پاتې دي، یو د گردی د نشټوالي د وجه او دویم د وسایلو د نشټوالي د وجه.
په یادو باغونو کې په لزګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځای وسیدونکو باید د ننګرهار لپاره مونږ ترلاسه کیدونکو خورما په خوګوالي او رنگ کې لنور خده او دوی کوخخ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تن اوسیدونکي سبحان الله او سمی الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده دا د نور هوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده او سکل چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي.
د پرمړی د خرما باغ چې دا د تیر کلونو په نسبت سکل له حاصل ډیر خور کړي ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي د حکومت څخه د هیله ده چې پراتلونکي کې د دې نور بڼونو ابتتاو کی او د سی بڼونو جوړ کی ترسو زموږ هواد په خرما باندې بسیا شي او د نور هوادونو د خرما د واردولو څخه مخنیوي وشي او خپل تولید په خپل استعمال کو.
د ننګرهار هډي فارم کې د خرما ازمایښتي بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال پکې نوی نلګي خودل شوی چې اوسی شمیر 2100 تر رسیدلې او لدې ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلي. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازا 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د اروپای شورا مشر وایي روسیا باید د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت مخنیوي لړۍ ودروي. شارمیشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د جیشل ډلې د سرمشریزي په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې د غوښتنه کړې ده. د غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې روسیا په جولای میاشت کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له هغې موافقې وته چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب باندې موافقه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای شورا مشر وای روسیا باید د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت د مخنیوي لړۍ ودروي چې د دغو غلجاتو صادراتو ته زمینه برابره سي. شارل میشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د جیشل ډلې د سرمشریزي په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. جیشل ډله له 900 هیوادونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 15% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. شغلی میشل ویلی دا پشکارا یو روسوی ده چې روسیا د تور سمندرګي د غلجاتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د بندرونو د فعالیت مخه نیولې او حمله ورباندې کوي. دا لړۍ باید ودرول سي. روسیا په جولای میاشت کې له دې موافقې وروسته له هغې ووتله چې ادعا یې وکړه دا تړون ونتوانید په افریقا کې د لوږې د کمولو د هدف په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. په سیمه کې کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې روسیې د اوکراین د صادراتو پر دهلیزونو خپلې حملې زیاتې کړې. په ځواب کې اوکراین د مسکو پر سمندري بندرونو او جنگي کښتیو حملې وکړې. کرملن له ترکیه غوښتنه کړې چې د اوکراین لشکېلولو پرته افریقایي هیوادونو ته د روسیې د غلجاتو په صادراتو کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره دوشنبه ویلي چې مسکو په یو څو اونیو کې شپږو افریقایي هیوادونو ته د وړیا غلجاتو صادرات پیلوي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي افریقا ته د کرملن لخوا د 1 میلیون ټنه غلجاتو د انتقال پیشنهاد کاملا بدبینانه دی. هغه ویلي د غلجاتو کښتۍ دې ته اړتیا لري چې په خوندي ډول تور سمندرګي ته تګ راتګ وکولی سي. د اروپایي شورا مشر ویلي د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د مخکنی موافقې له مخې په ابتدایي ډول د نړۍ مارکیټونو په ځنګړي ډول پرمختیایي هیوادونو ته 2.5 میلیونه ټنه غلجات صادر سول. په نړۍ کې اوکراین او روسیا د غلجاتو او نباتي غوړیو عمده صادرونکي دي. د غلجاتو په اړه د تیر میلادي کال موافقې په نړۍ کې د خوړو د بیو له کمیدو سره مرسته وکړه او اوکراین ته زمینه برابره کړې چې پروانه جګړې کې د اوایودو یوه مهمه سرچینه ترلاسه کړي. په وروستیو کې روسیې د اوکراین د انتقالاتو پر زیربناوو خپلې حملې زیاتې کړې دي. شارل میشل وایي په نړۍ کې څه باندې 250 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ دي او روسیه د اوکراین پر بندرونو په قصدي حملو سره د دغو کسانو لوږه لا پسې پراخوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار اوسیدونکو د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړې بیې شکایت کوي. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د مخابراتي کمپنۍ د انټرنیټ بیې لوړې دي خو په دې وروستیو کې انټرنیټ ډېر کمزوري شوی او په سمه توګه کار نه کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
شیر احمد په کندهار ښار کې د موبایل سافټویر پروګرامونو کار کوي او ټول کاروبار یې د انټرنیټ سره تړلی دی. وایي په دغه ولایت کې د انټرنیټ کیفیت ډیر زیات خراب دی او به یې هم زیاتې لوړې دي چې لامل دی له ستونزو سره مخ دی او پر کاروبار یې هم اغیز کړی دی. شیر احمد وایی په ساتونو ساتونو انټرنیټ لوډ وی چې لکبلې ډیر کله مشتریان هم جواب وی
دا د تاسو ورته ویني چې دره پر کار باندې انټرنیټ سره دی کوم وخت چې کار کوم پروګرامونه ډن ډوم دا ورته ګره تقریبا 15 سلور کې کیږي یو تاسو هم انټرنیټ پایل دی 15 کې کیږي د ماته په سچ راپورته کړی لاندې لیکن انټرنیټ چې فعال کو دوه نیمه جی بی د مشتر رقیب 230 افغانۍ هغه چې دا فعال کو یار یو ورځ مشت کار نه کوي مش کار کړی په حساب سره یو جی بی لیکن خلاص دونی می جی بی سره ګرځي او کار دار کوم چې موږ درې څلور ورته پال کوو د کمزوري د خاطر سره چې انټرنیټ کاریږي پی سي ډیر سوړی مګر انټرنیټ کار نه کوي.
د شیر احمد په چیر د کندهار ښار نور وسیدونکو هم د انټرنیټ د لوړې بیا او ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. د دغه ولایت وسیدونکو وایي د ټولو مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیا په بیساري ډول وړي دي خو پر کیفیت لا هم کار نه دی سوی. دوی په دې برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په یادو شخصي کمپنیو فشار راوړي ترڅو د انټرنیټ کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او بیا هم ټیټ کړي.
زمانم نور محمد دی کندهار کې خو موږ د نیټ سکاره خو نیټ ډیر کمزورې دی موږ خپل د روشن نیټ کارو بي سیم سلام درې سره مو کار کړی دی کیفیت خو بيخي په صفر کې زر دی او قیمتونه خو نو ټولو ته معلوم دي در ملک سره چې پرتل کې تقریبا تر درې میسه لا مطلب دی اضافه دي قیمتونه او کیفیت خو نو دا دی چې لږ د شهر ووځي مطلب دغه ته ولاړ سي نه یو ته بیا بالکل کار نه کوي
په ځینو ساحو کې د اکثرو شبکو د کار نه کوي په یوه ساحه کې کار کوي په یوه کې نه کوي بیا هم ډېره ګرانه ده زیاته ده نه په نورو ملکونو کې مطلب په نیجر پاکستان او ایران او په دغه منچکو کې چې موږ د خلکو سره اورېدلې دي وایي ډېر ارزانه دی.
کندهار کې د انټرنیټ کاروونکو وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د یو جی بی انټرنیټ بیه یو سلولس افغانۍ ټاکلې خو د دوی په خبره دغه بیه د شاوخوا ګاونډیو هیوادونو په پرتله څو برابره لوړه ده. کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا نورلان ریوي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت ښه کولو لپاره هڅه کوي. د د په خبره د انټرنیټ بې د ټول هیواد د یو ډول دي چې په مرکزی کچه باید یادستونځه حل شي.
هغه ان شاء الله کار پر شروع دي موږ د دې سره د جندې کتل دي او د دې سره خبرې کړې دي ان شاء الله کوشش کوو چې هغه کیفیت هم لوړ کو او د دې سره په تماس کې یو موږ خپل هم کوشش کوو چې دا نیمګړتیا وي راوباسو اخته یو چې دا نیمګړتیا په ګوتو کو ان شاء الله هغه به پراتلې جندې کې ان شاء الله هغه کیفیت هم لوړ شي او کیفیت به ان شاء الله ښه شي.
افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې لا یې هم زیاته برخه اوسیدونکي د انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 500 سلنه خلک مخابراتي شبکو او نږدې څلرمه برخه نفوس چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي انټرنیټ ته لاسرسی لري.
و مورید چې په کندهار کې د کندهار اوسیدونکو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نه شکایت درلود بل په لور د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو ادا کوي چې د دغه ولسوالۍ سیمیزو طالبانو د لزګونه میولرونکو او غیر میولرونکو ونی پرې کړی دي. د موریا زده رادیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي دي او ادا یې کړی ده چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایي محکمې مفتی او قاضي امنیه قومندان او د ولسوالۍ مرستیال د سره د حقوقي داوی لرونکو په پلوي د ونی پرې کړې دي او د پرې اریزه کړې ده. د زابل سیمې صلیب چرواکو په دې اړه بیا زموږ پوښتنې جواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لزګونه ونو د قطع کولو د ویډیو لخبري دورسته دغه باغ مسول ادا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چرواکي دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدی له ازادي رادیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې خی هغه محکمې ته عریض شوی ودی کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتی کریم الله او دغه محکمې قاضي اسد الله امنیه قومندان نور الله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څور از مخکې پر ارغنداب ولسوالۍ کې د لشپک سوا ډیرو د میولرونکو او غیر میولرونکو ونو باغ پرې کړي. خغلی محمدی در غنداب ولسوالی یاد سیمایي طالب چارواکي د ځمکه په سر په یو حقوقي داوکه لده سره د داولرون کې کس په پلویتوب تورن کړي او دای کړي چې د باغ د پریکولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کوم اسناد چې خاغلی محمدی لازادی راډیو سره شریک کړي پکې د مرافع محکمې لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواک توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او خاغلی محمدی هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمیر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواک توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قومندان نورالله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه خو ونه توانېدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي قانوني او حقوقي لاسوهنه حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل که
څوک محکمه کې دعوا ولري خصوصا د ځمکې په واره تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی که څوک چا ته ضرر رسوي هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پریکول هم جرم دی او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ستاسو له پیغامونو
فاریاب د ولایت یم او د قیصر د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاری یم. نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو. موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو، د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کشورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووایو تماس ونیسو. مګر را وخېجو شل دقیقې نیم ساعت یو غونډۍ ته یو ساعت یو غونډۍ ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم صدام سند د حقوق سیاسي لون پنځیو تن مستل يم. ازادي راډیو مې غوښتنه ده د زده کړو د لوړ زده کړو له وایندانو یا له غوړو چارواکو غوښتنه وکړي چې وغواړي چې د مسلین نوم بدګشول نه ورکوي. سمسترونه پای ته رسېږي خو بدګشی نه ده معلومه. او نورو مدرسو نورو کسانو کې کوم شاګردان یا امکانات او بدرشه هر څه ورکوي. دلیل برخه کې ستونزې دي، کسان له لکېږي چې یا په طالبانو لیکو کار کړی وي، هغو کسانو پېژندل شي نو هلته هم د وستونه کار اخیستل کېږي، مستحقو ته لیلې هم نه ورکول کېږي. بدرشه هم دا د سمسترونه پای ته رسېږي او بدرشه هم دمان او پلان کې لري چې د سرلومې میاشتو په ځای دوه میاشتې بدرشه ورکړي.
عداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سره په تماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده او خلکو کم کښتونه چې کرلي ډیر ضعیفه دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت ته باید اوبه راولي، اوبه راخوشې کړي. خوانه سکل زیاته وچکالی ده.
د غزنی ولایت او د ازیش خانی څخه پیغام درته پریږدم. د ازیش خانی امکانات نشته، مخکې سلسله بول یو غو د دغه بغاړه خښو ارشي مطلب دوا او شبي راوړو وسه ټول خلک دی باندې راوړي. زه هله کوم چې ما دا پیغام دی رخصت رئیس پر ورو رسو چې دلته ډیر غریبان خلک راځي ټول دوا دی باندې راوړي. د خلک ډیر مسکینان دی، یا دبليو پی یا ایم ای پی یا یونیسف دی هم درنه ورته کیبرت دي سلسله به ورته راسي. نو د خلک ډیر تکلیف دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
دوی مینی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درڅ د ازاده ملمه پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکو د افغان نجونو خو بوړاندې بشری ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په غراپور کې چنن جمعې خبر کړی ویلي طالبانو د 2008 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکلي بیټینګ اولورو سداسي قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي دي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقوقو د خو نجونو بې برخې کول دي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځای شو او ځانګړو افغانو مېرمنو سره د سواد په زده کړو کې مرسته کوي. د ادارې د افغانستان څنګه نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې شبکې کې لیکلي دوی هڅه کوي بې ځای شو افغانو مېرمنو ته د لیک ولست مهارتونه زده او پرزانی باوري کړي. دغه ادارې دوی زده کوونکي خبري هم خبري کړي چې وایي سواد ماته هیله راپخي. د ناتو سرمنشي وایي چې اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسیې له دفاعي کرښو واوړي او د روسیې ځواکونه په وړاندې په خپلو ځوابي عملیاتو کې پرمختګونه وکړي. یانس سټلټنبرګ پرون پنجشنبه د اروپایي ټولنې قانون جوړونکو ته د خبره کړې ده چې د اوکراین ځواکونه د روسیې په وړاندې ورو پرمخ سي او دا د ناتو د ملاتړ اهمیت او اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ لیوالتیا په ډاګه کوي. شمالي کوریا نن وویل چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې د اټومي حمله ورڅخه کېدلی شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د آسیا متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف یو حیاتي هڅه بللې ده. او د چین محلي رسنیو راپور کړی دی چې دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیکېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. دولتي رسنیو د چارواکو په وینا دا راپور کړی دی.
د ازادي ملما سلامونه، اسمه څاروانیم د ازادي رادیو له ملما سره خلکوم. زموش ملما په اټومي فزیکي ډاکټر لري. نن سبا د جرمني په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نو نه زده کړې مې ژوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو. نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي، کور کې بیا مدرسې ته ستلم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلې. چې هغه یو برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یو برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی سویم، البته مدرسې یو برخه مې کابل کې ویلې ده ډېره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځلې راغی نو هغه اویایمو کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانې سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته یولس کلن ومه چې بیا اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړې پاتې وو، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست چې هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې وو چې کله به استاد یا چېرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به وو، که بل نه و بل به و. نو منفی اړخونه به هم دا وو چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالي کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لرئ یو کنه؟
او بالکل، دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي انریټن رول یا نالیکلی قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو او ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دی، ووها تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کیدای شئ کولی شئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي، او دا یو ډول د روب و دابو د دیکتاتورشپ او د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه. نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړی کابل ته او ښوونځي ته داخل شوی، طبعا چې درسونه ډېر متفاوت وو، تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول، نو هغه اول کلونه درته سخت نه و؟ تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه؟
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ اما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول، د ژبې مشکل نه و، خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډیر عقیدوي او باوري مسائل دي. نو هغه عقیدوي باوري مسائلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډیر به فکر هم نه پې کوي، ډیر به پوښتنې هم نه کوي. حتی په ډیرو مسائلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي، استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي. طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پښتنو ته خپله اړباسې چې پښتنه وکړي، او پښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده. نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم، په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې کې ټولګي کې ننوته یم، هغه د بیولوژي استاد درس ورکول. نو د بیولوژي استاد د زوحیاتینو په اړه باندې خبرې کولې. نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و، بیا تر څو ورڅخه فارغېدم، خصوصا طبیعي علوم، او دا یو ډول هغه علاقه هم د ما د طبیعي علومو سره، که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري، خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولای سوی.
اوس دې پوهنتون راته ووایست، پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه، داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ شو.
او بیولوژي د سیو شایو چې غاول ځل چې زسم تولاړه ما یعنی په مجموع کې طبي علوم او ساتو نو ما ته ډیر جذاب کارسو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا شو ک تاسو په یاد او یا مکلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدید جګړې وي یو د کابل رادیو یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایوان فکر کوم د ایران غږ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې وا هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلاند وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې ډېر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلتور ګرځیدل نو دغه ځلاند وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې د تسې لیزر رامنځته شوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډېره جالبه و جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول و ټوپک و چاړو و وهل و ټکول و نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چیم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کېدي یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو وراو تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کې نو دا یو ډول د ساينس سوله ایز اړخو ما ته ډېر جذاب و زه صنف ته ولاړم ښوونځي ته ما د موږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورې کړي مړې خدای دې وبکي ډېر ښه انسان و ما ته ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاد همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبت ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوي ځکه ما ډېر پوښتنه کوي به ما ته ویل چې چلی ځکه چې د پیدز له مدرسې راغلی به ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوط وي بیا ده ویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شي نو فزیک دلته کړه بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع شوله ما ساینس پانځه لوستی ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړی نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم بیا ساینس فاکولټه کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خپل پانځي ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپل یو ځان ته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هېڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولې په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي مور هغه ماته وویل چې دغه شی چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواده او ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوي بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده کېدای شي او څه وسي
نو او رښتیا ما ماس په امید خړل سوی او دغه سوالات راغی چې په افغانستان کې د استوی ټکنالوژي رئیس و. نو هغه خوب چې موږ درلود چې دا سوالات پر امستکی یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدیم کې و. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسې د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي ویو وایست.
ولا کیسې خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښت ډېری، خو دوه کیسې ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاص شوې او تیر ځل طالبانو حکومت راغلی و، نو لږ لږ آرامي سوې و، موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت هم پانتون یو وری خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامو د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کیدایسې یو لس یا شل ګرامه مس په هغه کې وو، هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پوهنتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا صنف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پوهنتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ صنف ته ولاړو، دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډیر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او خې بیا دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره راتلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې. هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پو د پاره لابراتوار به له تشبیه جنت ته چور نه راتلم، لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتوار مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نسبه او نراتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو، لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وي. مثلا یو د عجایبونه دا و چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود، چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی، یعنی واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو،
د کابل پنتون کتابخانه ته موږ هم سنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني موږ ټول چې ولاړ شو کابل پنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته کارتا خو تلویزیون غوندې یو شی ده لارو گیمون گیم خانے خیر خانہ کی خو گیم دا خو سند ساتیری شاید دا مکتا سونے جالب یو پیچھلا شیخ کاری دو یعنی اگا اکم تصویر چی مکتا سرون کی دلو دا آر یو جی یو بل تاویل چی تا سو فکر کول آر یو با عجیب غریب فکر دلو جو دا با کمپیوٹر بس رقم شاید نو مکتا دا کمپیوٹر ننداری دا پارا تقریبا پا میلا ورا گلی آگا یو حدی مونیٹور را تکارا
خد بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغه یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړ چې نړیوال اټومي انرژي اجنس د افغانستان سره د خپل اړیکو بیا راځوندې کولو لپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر په خوا د ساینس پانسي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پانزی سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 18 کاله په نړیواله اټومي انرژي اجنس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اجنس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول دل دی لابراتوار مخنو لابراتوارونو ولیدلی سامان آلات مخت نړیوال اټومي انرژي اجنس اخیستو، نو دا باید مو په پیسو و چې څنګه کار کوي. بیا زه اول دل دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زکولو د پاره کرواسیا ته اجنس ولېګلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک د پاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټری د پاره، د آلمان اکاډمیکو همکارۍ اتحادیې د خوا نه یادداد کېږي، دلته چې ماسټری وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته، بیا هلته د تدریس تر څنګ پانتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته وم، هم درس ورکول په کابل پانتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره را جوړه سو، منظمه سو، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پانتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا غالت چې باید وای نه و، بیا بیرته دلی آلمان ته رالم. نو لوګو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، او پانتون کې هم دغه سی یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پانتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کې هغه سره هم کار کوم.
دے خارج دے درس ویلو دے کار کولو پاڑا ارچو بیلی تجربی لری که تاسی کما تجربه جالب وی یا خاطره لری اخو وایست؟
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چی اول باید دغه چاپیریال، کاری چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کرتول لري، پارټي کول یو ځان ته کرتول لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کرتول لري. نو دا ټول ته درناوی کار دا اول په پوهاوی کار دا بیا درناوی کدا کار نو کو ما چې اول دلته څنګه ونیوله، دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاری چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسو کې چې وایي چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظرې، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې نه وخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا تینه چې تتونه د خپل کار کې جدي یا مثلا همدغه سي دي اقتصادي اړخي مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د ماش په څر باندې ماش یو فکس یو 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 ثابت شاید حالت لیکل سی په مقرره کې د ماش په څر باندې دعوت څوک نسی کولای د خپل د کارځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه 10,000 غواړم هغه به چې نه 5,000 در کوم بیا به ته وایي چې نه نه 5,000 سوی بیا به وایي چې نه 8,500 دغه سمې چنې به ورسره وایي او دا شای موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي اکثر وخت چې موږ ته خ کوالیفایډ کارونه کوو په کم ماشي کوو علت دا ده چې دغه شی په موږ کې نه اوس په ماش کې څنګه دوی سره دا وکړي کنه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډیر عام ده همدغه سي مثلا د خپل کاري ساعتونو تنظیم مثلا چا سره د میټینګ په نیمه ختم د میټینګ د تنظیم کړه په نیمه باید ختم کی دغه نورې خواته چې خبرې کوي کس مقابل آزادی یا بل ودی د تاسو په دیاړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسائل دي چې زده کړې ډېره ضروری ده او نزاکتن مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړ کړي او تارونه غوړي دا معنی دا نه ده چې هغه د تاسو دښمنی لري نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول ځان د سیاسا سوال چې ماته په کم سترګ ګوري په ټیټ سترګ ګوري نه متاسفانه مو مشکل دا ده چې د مخپل د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کو بیا چې په سره بلد چې بیا ډیر سړی ورسره راحت ای ډیر آسان ای او مشکل بیا نه
تاسو ول چې کله چې کابل ته بیرته وګرځیدای او پانتون ته لاړې نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي ا دې اقل چې تاسو حالته نشئ تلای او تدریس نشئ کولای په دې شکل سره کومک کولای شئ
او بالکل متاسفانه کدرته هو او نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري آرام موضوع ته اړتیا لري چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څنګه کې البته د هستی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و هغه کې د تدریس همکاري هم کوم د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم نو هغه چاره وسه مختب یم که څه هم یو روپی ماش نه ور ناخلم خو دا کار سره کوم
آنلاین یعنی تدریس کوي
او آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکل په کابل کې دا چې انټرنیټ نه وي زورته درسي مواد لګم بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې راځي کوشش وکړي چې ټول راځي تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نه سي د خپل پښتنې په ایمیل کې راته ولیکي
په دې سربېره فارغ وخت نور په چی شي لګوي
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی
بالکل په سم خو مې لیکنه کوله سرګرمي وراته پیو شي به لیکنه کوله اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو تجربه لري هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی په دې ورسته کلونو کې ډېر افغانان راغلل خصوصا جرمني ته په اروپا کې تر ټولو ډېر افغانان راغلي دي هغه په یو لالهاند حالت کې دي ډېر نه پوهیږي چې څه وکړي تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري خپل شخص پورې چې دای څه غواړي دلته چې راسي دوه انتخاب لري پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي دا نه وایي چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول راځي تر ټولو د مخه ژوند وکړي ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه یې زده خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخ په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ.